د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. پام کړئ د دې ساعت خبرونه ته. په زابل کې د ماین په دوو چاودنو کې درې ښځې او اته نارینه وژل شوي دي. د نوبهار ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا غږ ته وویل چې په دغو چاودنو کې درې ماشومان ټپیان شوي هم دي. ولسوال زیاته کړه چې وژل شوي میرمنې او نارینه د کوچانو د یوې کورنۍ غړي و چې د اوبو د وړلو په مهال یو شخصوي ماین ورباندې وچاود. له بلې خوا د کندهار په نهمه ناحیه کې د ماین په چاودنه کې د کندهار د ښاروالۍ درې تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. او په جوزجان کې پولیس وایي چې د دغه ولایت په یو زندان کې د بندیانو تر منځ په نښته کې دوه کسان ټپیان شوي دي. فرانسه وایي چې د کوردستان امنیتي ځواکونو ته وسلې او مهمات لیږي چې د اسلامي دولت له ډلې سره وجنګیږي، او د اسلامي دولت ډلې د کوردانو او د عراقي ځواکونو څخه په شمال او لویدیځ کې ډېرې سیمې نیولې دي. د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکو څو ساعتو کې به د عراق د حکومت په همکارۍ دغه وسلې کوردي ځواکونو ته ورسیږي. د کوردستان د خودمختاری سیمه مشر مسعود بارزانی د نړیوال ټولنې څخه د نظامی مرستې غوښتنه کړې وه. فرانسې دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د سه شنبې په ورځ د اروپایي اتحاد 28 غړي هیوادونه په دې سره موافقه ته ونه رسېدل چې کوردانو ته وسلې او مهمات ورکړي. په برتانیا کې ډیره د ابزرویسری په نامه د سوریې د بشري حقوقو موسسې ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې مبارزینو د سوریې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې د یاغیانو د نورو ډلو سره په مرګانیو جګړو کې څو نور شارګوټي او کلي نیولي دي. دغې موسسې پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت جنګیالیو د سوریې د حلب په ولایت کې د نورو یاغي ډلو سره په سختو جګړو کې د اخترین او ترکمنباري د شارګوټو او هغوی ته د څو نږدې کلو کنترول ترلاسه کړی دی. د اسلامي دولت لخوا د دغو نورو سیمو نیول چې غواړي په ختیځه سوریه او شمالي او لویدیځ عراق کې اسلامي خلافت تاسیس کړي او عنعنوي حکومتي سرحدونه له منځه یوسي وروستۍ لویه کامیابي ده. د روسیې د مرستو د موادو د موټرو یو کاروان چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ یوکراین ته روان و، پرون د چهارشنبې په ورځ د روسیې او یوکراین ترمنځ په سرحدي ښار لوهانسکي تم شوی دی. د دې کاروان د مرستو د موادو او د هغه د ورستي تمځای په اړه جنجالونه راپیدا شوي دي. په تلویزیوني تصویرونو کې لیدل کیږي چې د دغه ستر کاروان لارې په داسې حال کې د ورنیژې په جنوب لویدیځ ښارګوټي کې ولاړې دي چې د روسیې او یوکراین چارواکو د هغو د موادو په اړه په یو بل باندې ملامتي واچوله او یو بل ته یې ګواښونه وکړل. د یوکراین چارواکو په دې اړه ضد او نقیض بیانیې خپرې کړې چې دغې لارې به اجازه ولري چې د یوکراین خاورې ته چې د یوکراین عسکر د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره په جګړو اخته دي داخلې سي کنه. جرمني د خپلو اتباعو څخه غوښتي دي چې د لویدیځ افریقا د سیرلایون، ګینی او لایبیریا د هیوادونو څخه چې د ایبولا ناروغي پکې خپره سوې ده راووځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د حکومت د دې پریکړې اعلان پرون د چهارشنبې په ورځ وکړ، مګر وی ویل چې دا امر به په طبي کارکوونکو او ډیپلوماتیکو مامورینو باندې نه تطبیقیږي. په برازیل کې د یوې الوتکې په رالویدو کې چې د سوسیالیست ګوند د جمهوري ریاست کاندید ایډواردو کیموپوس ووژل سو. د هغه هیواد د جمهوري ریاست انتخابات چې ټاکل سوی و د پروګرام سره سم د اکتوبر په 15 وسی د ګډوډۍ سره مخامخ سوی دی. کیمپوس او د هغه د انتخاباتي مبارزې څو غړي هغه وخت مړه سول چې د هغوی خصوصي الوتکه چې د رودی جنیرو څخه د سانتوس ساحلي ښار ته روانه وه او په بده هوا کې راکښته کېدو هلې ځلې کولې راولوېدله. او د جاپان اقتصاد په 2011 کال کې د سخت زلزلې او سونامي څخه راوروسته د کلنۍ روبي په حساب تر ټولو زیات تاوان کړی دی. د هغو ارقامو څخه چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپاره سوي دي ښودل سوي دي چې د جاپان مجموعي تولیدات سږ کال په دوهمه روبي کې رالویدلي دي.